السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو تا وګي په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړي کې ز منو شاستا سو قربایم نیک پیردونه می قبول کړي د دې خبرونه په اولنۍ برخه کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او د روانه غړي په دویمه نیمه کې درته هفتوار پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سر تازه خبرونه وړاندې
ستلی مشر لمړی د خبرونو سرټکی پښتون قامی مشر او مشر سیاستوال افضل خان لاله نن سهار وفات شو د پکتیا امنیتی چارواکی وای وسلوال طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر سو پوسټو جګړه پیل کړي او د روس یوې مسافر وړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په دغه هیواد کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي اوس د خبرونو تفصیل پیژندل شوی پښتون اقامی مشر سپیندرو به سیاستوال او د عوامي نشتلګون یو مشر افضل خان لاله نن سهار وفات شو د نوموړي د کورنۍ یو غړي مشال لړیتویل چې د افضل خان لاله طبيعت 13 ورځ یو ناڅاپه ناسازه شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړی شو چې نن سهار یې سترګې پټې کړې افضل خان لاله په 1993 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ټاکل شوی وو همدارنګ د پاکستان د وفاقي وزیر په حیث یې هم کار کړی دی د پاکستان حکومت نوموړي ته د زړورتیا یا شجاعت تمغه هم ورکړی و نوموړي کتابونه هم لیکلي جرګې هم کړي او د لر او بر د پښتنو د یووالي لپاره یې تل هڅې کړې دي د نوموړي جنازه به نن مازیګر 4:30 بجې پر درشخیله کې کیږي د افغانستان د لغمان ولایت والی او د هلمند ولایت مدني ټولنې په خپل تعزیتي پیغامونو کې ویلي چې افضل خان لاله د لوی او تاریخي افغانستان یو وتل سیاسي شخصیت او مشر وو چې د خپل عمر په اوږدو کې نه هېریدونکي تاریخي مبارزې وکړي د کوهستان سیمه ځینی زلزله ځپلي خلک وای چې د حکومت لخوا ورسره ډيري لګي مرستې شوي او وس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري په کوهستان کې یو تن عثمان پرون مشال رتویل په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونه ته زیان رسیدلی دي او حکومتي مرستې هم د نشت برابر دي د زیاتکړه
امداد دپاره څوک راغل نه دی اوس پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی ماشومان تمبو کې اوسېږي نور نه راکړ دی
بلخوا په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال رډیتویل په کوهستان بردیر چترال شانګلی او په ځینو نورو سیمو کې یې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړو او ژوبلو کسانو له کورنۍ سره یې مالي مرستې هم روانې دي د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون مشال رډیته ویل د باړې بازار به بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوي ورکول کیږي د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې او په سیمه کې د پرمختیاي کارونو په اړه د خوشحالي سرګندونه کړې دي د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال لړی ته پورون ویل چې باید حکومت د پرمختیاي کارونو د غپریکړې عملی هم کړي یا د وی چې د بدامنۍ او فوزی عملیاتو لوجې د باړې بازار له تیرو شاوخوا وو کلونو راهیسې بندې د پکتیا امنیتی چارواکي وای وسلوالو طالبانو نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په سو پوسټو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري په پکتیا کې امنیتی چارواکي عبدالبصیر خپلواک مشال رډیته ویل په دې جګړه کې څلور سرحدي پولیس تر وسه پوري زخمیان شوي دي خپلواک زیاته کړه سیمې ته یې تازه دم سرتیری استولي سو د وسلوالو حمله په شا وتنبوي د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت اوسیدونکو وای چې د یاد ولایت شپږو ولسوالیو ته غزیدلې لارې له سور زو رئیس تړلې او تر وسه حکومت نه دي توانېدلې چې لارې د ټرافیک پر مخ خلاص کړي وسلواله طالبانو د تیر جمعې په ورځ د میر زکی ولسوالی په شاوات سیمه کې د غرب په ماتولو سره د دې ولایت شپږو ولسوالیو ته غزیدلې لارې د ټرافیک پر مخ وتړله د افغانستان حکومت وای له شوی ژمنې سره سم به لوی جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدون راشي د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون مشال رړی ته ویل
موږ تر روسي هده هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرې دو د نیټې په اړه یې څه ووایو
تیر ورځ جهادي قومندانانو په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و له حکومت او غوښتل زر تر زر دي دا جرګه جوړ کړي تاسو مشال لړیو خبرونه اورئ د مصر په سینا کې 13 ورځ د روس یوې مسافر وړونکو الوتکه دارا غورځېدو په پیخه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویرکوي. 13 ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه، د ال آریش ساحلي خار او له هانسا خارګوټي سره نږدې د غریزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه 240 کسان سپاره وو. د پیخې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکونکي او د روس د بیړنو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر ته په دوره تللي چې د پیخې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. بلخوا چارواکي وایي د راغورځېدلې الوتکې له ملبې څخه یې د 120 نه زیاتو کسانو مړي راویستلي دي. ترکانو په 13 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړی دي. په ترکی کې نننی انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې دغه هیواد امنیتي اندېښنو، خراب اقتصاد، سیاسي کړکیچ، فرقواریت او نسلي امتیاز له ستونزو سره مخ دي. دا انتخابات له هغې وروسته اعلان شول کله چې د جون په 8 نیټه شوي ټاکنو په نتیجه کې معلق پارلمان مخې ته راغلی وو او واکمن عدالت او پراختیا ګوند اکثریت بایللی وو. نظر پښتنې اټکل کوي چې وسنی انتخاباتو نتیجې به هم د تیرو ټاکنو په شان وي او د عدالت او پراختیا ګوند د اکثریت ترلاسه کولو د ناکامۍ په صورت کې به دغه ګوند دې ته اړ شي چې سیکولر ریپبلیکن پیپلز ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته غوړې یاز د غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې بعد غ ریپورتونه واوري. د پښتون ملت پال عوامي نشل ګوند غړي او په خوانی مرکزی وزیر افضل خان لالا په حق رسیدلې. د نوموړي د ژوند پاک له یاد ګوند یو مشر افراسیاب خټکوای
په شلمې پیړۍ کې اوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د اوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د تیرې ګل د ورځې د زلزلې ځپلو خلکو حال درکوو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی خپل یو شمېر دفترونه د بنو نه واپس سیمې ته منتقل کړي، خو د دغه سیمو کډوال چې لا هم زیاتره په بنو کې دي وایي دغه دفترونه دوی ته څه ګټه رسوي.
ازدری وشیتا زبا پکر شایان چه دفتر خود وزیرستان ده خلق ده پورا دی وزیرستان خلق ده تنشی ورطلای دفتر اولا پا میرمشاش تکو.
دا او نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویم نیمای کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق خبري واوري چې وایي د زلزلې د متاثرینو د مرستو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
خپل منسټران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمې واړه او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاوې راپیدا کړي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه په سر کې د ستر قامي مشر او مبارز افضل خان لالا د مړینې په اړه ریپورتونه لرو.
وی زه خو ورغول نه کوم ده نو دا زهنه مو چې د حالات اوم دي ته ورغول ما او د سن چې څه ما وی چې انسان دې سياسي نه سياسي درګی دی نشي هو من هغه وخت عملی سیاست ترالو چې د سواد د ریاست نظام چې کوم ده پاکستان د خپل نظام سره وتاړو اسه خو د سواد د پاکستان هسه دا وخت نه و چې پاکستان جوړ شو د 1900 وختم نه و خو چې کله په 1900 یو کومه ویګه د سواد نظام د پاکستان د نظام سره وتاړو او ال د سیاسي ازادي را
دا د افضل خان لالا خبرې وی چې په تیر وخت کې د مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې وي. د خیبر پښتونخوا ملت پال سیاستوال د عوامي نېشنل ګوند غړی او پخوانی مرکزی وزیر افضل خان لالا د ورپیخ ناروغي له وجې په اسلام آباد کې یو هسپتال کې نن سحر ساور کړی ده. سیاسي مشران او د راز قامي مشران د افضل خان لالا مړینه د پښتنو د ملت پال سیاست د روان بهیر لپاره ستر زیان بولي. په دې حق تفصیل د ذبیح الله شفاق په ریپورت کې ورو.
د خبر پښتونخوا پښتون ملت پال مشر د عوامي نېشنل ګوند غړی او د ډیورن کرخې تر ټولو لوی مخالف محمد افضل خان لالا د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله نړۍ سترګې پټې کړې. محمد افضل خان خیبر پختونخوا د غرنی سیمې سواد په درشخېله کلي کې زیږېدلی او د خپل ژوند زیاته برخه په ملتپال سیاست کې تیره کړې. نوموړی د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان باچا خان درد متشرد د نظرې لاروی او په لر او بر کې د افغان پښتون د قومي یووالي پر نظرې ولاړ و. تل به د سیاست په هر ډګر په هره غونډه او هر سیمینار کې د ډیورنډ کرښې په خلاف کلک دریځ درلود او د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یې مبارزه کوله. لیکوال او شاعر او داروخت افضل خان پخوانی سیکرتر لایق زده لایق د اروخت د ژوند او مبارزې په اړه وویل:
افضل خان لا د یو سړی نه بلکې د یو تحریک نوم دی. هغه چې د خپل جن ابتدا کړی دا کلی د شعور په درشل قدم اخی دی، نو هغه د پښتنو د یووالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. هغه په هر فورم باندې همدغه خبره کړې ده چې باید ځان خپل ځان وګټي. افضل خان لا ټول ژوند کې هغه څو ځله سرکاری چوکو پاتې شوی دی، وفاقی وزیر پاتې شوی دی، صوبائی وزیر پاتې شوی دی، خو کلم خپل دریځ او خپل مرام چې دی هغه نه دی پرېښودی. افضل خان لالا نوي نسل ته دغه پیغام ورکړی دی او دغه ارمان او دغه خواهش و چې پښتانه چې دی یو بل وپېژني، ځان وپېژني، ځکه چې تر څو پورې پښتانه دغه وحدت حاصل نه کړي نو هغه خپلې مسلې نه شي حل کولی.
پښتو ویکیپیډیا در وخت افضل خان د زده کړو په اړه لیکي: ښاغلی محمد افضل خان لومړنۍ زده کړې د سوات د سید شریف په اودودي ښوونځي کې ترسره کړې دي. لوړې زده کړې د پېښور په اسلامه کالج کې د لیسانس سند لپاره د هنر او فنونو په برخه کې پیل کړې او ورپسې د سیاسي پوهنې په ډګر کې د ماسټرۍ بریلیک د لاهور له ګورنمنټ کالج او همدارنګه د قانون پوهنې یا ایل ایل بی سند د پېښور پوهنتون د حقوق پوهنځي څخه ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ملتپال سیاستوال در وخت افضل خان مړینه د پښتنو د سیاسي او ملي یووالي د مبارزې روان بهیر ته زیان بولي. په دې ایالت کې د پښتونخوا ملي او میګون ایالتي مشر مختار یوسف زیات په دې اړه وایي:
افضل خان لالا د پښتون له یووالي د وحدت لپاره یو ډېر لویه مبارزه کړې ده. البته دا خبره موږ ته پرته ده، زموږ کوم اتلانو یا هغو ارمان موږ ته پاتې شوی دی، که هغه باچا خان و که خان شهید عبدالسلام خان سرزی و که قاضي سنبرسین مومند و، دا یو حقیقت دی. دا د پښتنو ضرورت اوس موږ مطلب افضل خان لالا وفات شوی دی، په دا موقع باندې پکار دی چې موږ وعده د خپل کام سره چې کوم ځای تازه کړو چې هغه ارمانونه چې زموږ له دې مشرانو نه پاتې دي دا ارمانونه موږ سرته ورسوو.
که څه هم خان لالا د خپل سیاسي ژوند په بهیر کې د خپلې کوټلې او سوچه مفکورې او د پښتنو د یووالي د ارمان له امله سوځله د پاکستاني چارواکو لخوا د زندان تورو تمبو ته اچول شوی، خو له خپل دریځ او مرامۍ لاس نه واخیستې او دا مبارزه یې په ډاګه پر مخ وړله. کله چې په 2003 میلادي کال وسلوالو پاکستاني طالبانو پر سواد برید وکړ او دا سیمه یې ونیوله، نو اروخت افضل خان ته د مرګ پر ګواښونو سربېره یې د هغه پلاننۍ مینه هم وسېدله چې له امله یې نوموړی خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شو. د یادونې وړ ده چې په سواد کې د پاکستاني طالبانو د ولکې پر مهال پر اروخت افضل خان لالا پر بریدونو سربېره د هغه د کورنۍ پر کړو هم ډېر بریدونه وشول چې ګڼ شمېر خپلوان یې پکې وژل شول.
د افضل خان لالا د ژوند او بیا د مړینې په اړه مو د قومي او سیاسي مشرانو دارا د لیکوالانو نظرونه واوریدل. افضل خان لالا چې لیکوال هم وو، دوه مشهور کتابونه یې پښتون قومي وحدت او د ډیورن کرخه نومیږي. د افضل خان لالا په ژوند سیاسي او ملي مبارزو مو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې. هغه وایي:
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وی، هغه د پښتنو د ملي تاریخ یو ډېر لوی مبارز او په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهورې کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللې وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی و، حکومت کې وزارتونو او دیوبنیم پاتې شوی و، هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړي دي او حقیقت خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلې ځلې کړي دي.
خټک صاحب، دا راته وایي چې د افضل خان لالا وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې او چې په کومه لار مزل کړو هغه دې جهد جاری وساتو او دې او چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره
خټک صاحب، درته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو، نو درته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نشل ګوند او د عبدالخان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغې کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي، مګر هغوی قومي تحریک سره کله هم پرېکړه نه وکړي، قومي تحریک یې نه و پرېښې. مطلب ګوند کې که یو خبره نیمه کله راغلې وه خو هغوی داسې نه وکړي چې د قومي تحریک یې پرېښو چې ته بل تحریک کې شامل شوی وو. نو او بیا هم تاسو وګورو چې اخره پورې اوس خو د اخره پورې په عوامي نشل پارټۍ کې هغوی موجود وو او خپل ګوند سره یې خپل تعلق تر اخري سرګۍ پورې پرې کړی نه وو. او که تاسو یاد شي اخري جرګه چې هغوی کړې وه هغه هم خپل ګوند سره یو ځای پرېښور کې کړی وه. نو ارزا دی چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغې ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
د عوامي نیشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وو چې د افضل خان لالا د مړینې پر مهال یې د نوموړي د ژوند او مبارزې په اړه زموږ د همکار اسرار الله مومن سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د تیر ګول د ورځې د زلزلې نه پس د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د بر دیر چترال شنګلې او نورو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې خوراکي توکو او مرستو رسولو عمل روان دی، خو اغیزمن شوي خلک وایي چې حکومت د زر تر زره د وران شو کورونو بیا جوړولو سلسله هم شروع کړي چې دا راز دوی بیرته خپل کورونو کې بحال کړی شي. زمون خبريال غلام غوث د پی ډی ایم ای د چارواکو سره په هلیکاپټر کې د هزاره ډیویژن لار او برکو هستان سیمه ته ورغلی او دا ریپورت را لګلی.
په خیبر پښتونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثر شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لری هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري، خو 13 ورځ د هزارې ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوی خلکو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم د عمران د سلور کمرې کورو په دې زلزله کې ارتا شوی دی. اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. اوس مونږ خپل کار اوس دا شروع کړی پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2 لکه روپۍ کمې دي، لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر کړي.
زما نوم دی عثمان غنی. زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي، نور ریلیف مې څه ایشته نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان، دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ورته شوی وو. نه نه خلک اوس بول رہے ته اڑے ہوں مونږ تمبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی، دو بڑستین مونږ ته ملا شوی دی، نور تو نه دی ملا شوی دی مونږ ته.
خود لر کوهستان د پټن د سیمې مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او یو لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي، کوم چې د هغوی وارثان دي، ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د معاوضې چیکونه دي. 6 لاکھ روپو هر یو ته، د 6 لاکھ روپو د ګورنمنټ پالیسي مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوی دي نو هغه 1500 نه سلګ لپاسې تقریبا 1500 دي، 1500 پورې دي. ټیمونه مونږ الریډي استول دریم ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د ګورنمنټ پالیسي مطابق معاوضه دا ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله ورته مونږ فورن بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د 18 اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو او د 21000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
او اوس ورزو د سواد شنګلی سیمه ته د غلطام زلزلې ډیر مالی او ځانی تاوان اړولې ده. خو دغه سیمه خلک وایي چې اوس یخنی ده د واورې نه بیریږي چې د واورې ورېدو شپې ورځې دي او بیا د کورونو جوړولو سلسله یې په خپل ځان شروع کړې ده. حکومتي مرستو ته لسترګې پلار دي. بیا حکومت وایي چې سروې ترسره کړي نو دغه سلسله به هم شروع کړي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا مهال په شنګله کې ده. دغه سیمه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکل دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه دورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپږ کمرې کورو هغه مکمل خراب شوی دی او ګیر چا پیره گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوی دي او موږ ته زیات ضرورت چي دی وسته روډ دی چې موږ ته یو کیلومتر روډ دی چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم شینو هغه خراب شوی دي او موږ لګي اوس کوشش کوو چې تجربه کې جوړ دی هغه ته وباسو.
دې اوسیدونکو پاته خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تنبور کړل ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه سخت قسمه مرستي نه دي شروع شوی او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 د سیمه کې په یخنۍ کې ډیر واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي. دلته خو درې پټه واورم کې دی شي سالورم کې دی شي دونی مون کې دی شي اوس موږ بس یخنۍ را روانه ده. زمون خو کور ځای ځای زمون غنښت خا دغه زمنګ نشته د داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو بس ځنه یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې نه کوي نه د حکومت والا څوک یو کس زمنګ خاتم نه دی راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي. لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندې کی ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د چمی لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته مونږ سره ګیس مې شي چې الټر سیستم مونږ سره نشته. مونږ سبد لرګو سیستم دی هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي، هغه د سیزرو قابل نه دي. یا په خاورو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر مونږ خپل مشمان غم دی چې یاره دا زمونه خرابېږي. یو تنبو دی پای کې تیس کسان خوندې شي راتلې هغه کې مونږ نه ستو دي.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یو ونی د سروې لپاره ورکړی ده. هغه نو وروسته بعد د متاثر خلکو مرستې شروع کوو
ترڅو پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے آئے.
پوځي دادا چې سما او ټیک سروے رپورت مخه تراشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغه ته مرستې ورکړي شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ورنکړي کوم چې حقدار نه دي. د شنګلې زیاتره اولسوي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپل خپل ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ویلي دي چې دوی خواوشا نه محکمو د پاره دفترې د شمالي وزیرستان په سیمو کې بیا شروع کړی دي. خو دغه سیمو نه کړه شوی خلک چې زیاتره د محل په بنو کې دي وایي چې دوی دلته ژوند کوي او دفتر ورته الته کې باد دي. نو دغه دوی ته څه ګټه رسی په دې موضوع زمونږ خبريال عمر دراز وزیر دا ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه محکمه چې د دوی د کډوالۍ په وخت کې بنو کې کار کاوه لبنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې لوجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډیر مشکل جوړ شوه. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارت یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمه حلتا یوړل شي، خو تر سوچ په کډوالۍ کې وی متبادل د هم ورته پوره تنظیم دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وای دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
از دغې وشي ته زه به فکر شیم چې دفتره خو د وزیرستان د خلکو د پوره دي وزیرستان خلک د ته نشي ورتلی دفتر وله په میرمشاه شد څه کو په څه غږېږي څه ځله جوړېږي وزیرستان دفتر د هغه ورځ لوړی شي چې کله سرکوري روډ خلوص شي او خلک وفاس شي مو چار د په یوه دفتر شي زه چا ته سول وکړه څرنګه ویر شو خو ډي تین غونډ په باندې په کوات په پېښور پرته دي سړی د باندې نه ورتلی شوی چار یې کړی شوی وګا دیار ګرځېدی ښه بیا ټیک تو دا خلک اخر څه وکړو چا ته دا ویر شي
ملا ګل صالح جان وایي د پولیټیکل انتظامیه بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمې چې ټولې هلته په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي
لکه په اینځل په چیک دی غا نرغلي دي بهاره د امارات نرغلي دي بیا مو چې کنټرول سره به تاو کا دی یو بریا میستا په مړی باندې ځای دا کم دی فول وړ تم کانات د ستوري سره د تاک دی ایروتاج حقیقت یې نه ریوین
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلک چې هلته وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوي نو دفترونه هم دوی هلته آبادول غواړي خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامیه بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره عملي انتظام وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ سرحدي پوسټو کې جنگ روان دی همدې ولسوالۍ ته د تګ راتګ لارې تړل شوې دي هلته ویل کېږي چې وسلوال په نورو ولسوالیو هم د بریدونو پلان لري خو تر دې دمه دغه عملي شوی نه دی یوازې سرحدي پولیس جګړه کوي نور حال د داوود طپان رپورت کې اورو
دا پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوسټو جګړه روانه ده او دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي ځون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی وایي په روانه جګړه کې یو پوسټه سوځیدلې او 15 تنه ټپیان دي نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوسټو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده
دا روانه ده چې دا پوسټونه زخمیان لرو ټول بلنه پر زخمیان لرو
وسلوالې دا کې چې تاسو تلور پوسټې نیولې دي له تاسو
نه 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 ایو په تاسو د دې دغه پوسټه یو په تاسو د په وړاندې د لګې څنګه هغه باندې ماغه ده اوس دې پر تر د دښمنو چې دې په حالت باندې نه لري کنه پرسنل تو دې کې دا د پرسنل لګې څخه مشري کوي وا دا ټول پوسټې نه څه ټول پوسټې دې نیولې هغه دې نه پوسټه چې سلا پر موږ جوړ کړی وا هغه په وړاندې چې څه سوځدل دا الکار کړو خو دې کو سمغه شاو خو موږ پرسنل تر دې وتا د ګورو په ورته کې ټکی ګورو ورته کې چې
نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري د پکتیا ولایتي شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته
پرون شپه په پټان کې د سلاح په نوم یو پوستا چې د سرحدي قواوو پرون شپه جنگ شدید بشوي یو پوستې سکوتی کړی دی څلور پنځه کسان زموږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي اوس هم هلته شدید جنگ روان دی نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي
نوموړی دا هم وایي چې کله مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډی پټانو لسوالی څلور سرحدي پوسټې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي دا جګړه په داسې مال پیلېږي چې د تیرې جمعې په ورځ د امدغي او ورسېر منورو 15 لسوالیو لار وسلواله د احمد خیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وټړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځنګړی عملیاتي پلان لري او سم یاد لار تړلې او خای په اسانۍ سره د ځمکې لارې د جنگ ساحې ته مرکز ګرځې څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي د پټان په یادو سرحدي پوسټو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پر وسلوالو بریدونه پیل کړی او پوسټې نیولې وې چې وروسته عملیاتو 25 ورځې پکې جګړه پای ته ورسیده او پوسټو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د داوود تپان ریپورت واورید. اوس د رواني غړې د مایته رسیدلیو پښتونخوا کې د مازیګری درې نیمې بجې شوې د ګولیاز ان د خبرونو لاندې زورو
پیژندل شوی پښتون قومي مشر سپینرو به سیاستوال او د عوامي نشتل ګوند یو مشر افضل خان لالا نن سحر وفات شو. د نوموړي د کورنۍ یو غړي نن مشاله ډوته ویل د افضل خان لالا طبیعت تیر ورځ یو ناڅاپه ناساده شو او هغه د راولپنډي په یو روغتون کې داخل کړل شو چې نن سحر یې سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازیګر 4:30 بجې د درشخیله کې کیږي. د کوهستان سیمې ځینې زلزله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوې او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو په نوم مشال اړېدلې وي. په کوهستان، برادید، چترا، شانګلي او په نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو پر سر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون مشال اړتي ویل د باړې بازار په بیا جوړوي او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوي هم ورکول کیږي. د پکتیا امنیتي چارواکي وای وسلوالو طالبانو نن سهار په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر سو پوسټو جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. د افغانستان حکومت وای له شوی ژمنې سره سم به لوی جرګه راغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. تېره ورځ جهادي قومندانانو په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومته وغوښتل چې ډېر زر تر زره دي دا جرګه جوړه کړي. د مصر په سینا کې تېره ورځ د روس یوې مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړی دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ګولیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپل اداريو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي دي. په اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداريو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي شورته واښو.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د رواني میاشتې په 3 منټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس را بللې ده او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطه رواني دي. ورسپانه لیکي چې په 28 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي او د دې تباکاری ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي او ظاهره ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمه چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلې ده د اته ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه ده رسیدلې. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوس کړه چې د خپل وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره چې د اول ورځې نه د نړیوالو ادارو نه مرسته غوښتې وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبي ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجبه ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي نو بلخوا یو شمیر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه کی چیزنی ملکونه د ترقی د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري د منصوبه مکمل شي نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري د منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د بندیز لاندې د ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او کسټم څنګه کې د درغلیو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د اسرار العالم مومند نورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تور نه دي، خو جماعت داوا دا محل د زلزله زپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلی دی د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا محل په زلزله زپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدی دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلی وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د ګلوزی له زلزلې وروسته د ته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی د غمرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. لنن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د $40 اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینای صحرا کې د روس راغورځېدلی اجاز تحقیقات روان دي. د داعش سره تړلی ویډلې ویلي چې دا اجاز دوی اشته دي خو ماسکو دا ادارت کړی دا او تیر شپه له روسي وډله تحقیقات کوونکي مصر ته روان شوې دي. په دې اجاز کې 200 او سلیریش کسان سوارو چې ویل کېږي ټول وژل شوې دي. په دې حق لا تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 244 کسانو کې چې په الوتکې کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلي روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یو ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلی ماوا هوایي چلند د الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتی وه او سن پیټرزبورګ ته تیر ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښار ګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمنه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات دی چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 300 الوتکه د اکتوبر په 1 نشته درويشت دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصری چارواکی وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د مشال د مرکه د نن ورځې د مشال مرکه کې سراج الحق د جماعت اسلامي امیر دی زمنګ د همکار خالد خان سره خبرې کوي. راځي چورته وخت شو
ګران روزونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا ساتره سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناس سي هغه ملمدي هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پښتونخوا نه سېنات کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزلہ زپل سیمو کې مو ګرځې دي تاسو ګوند خدمت فاونډیشن د دغه زپل خلکو د پاره سکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزلہ د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا د پاره امتحان دی چې پدې کې امړو شو او یا زخمیان شو یا بې کور شو. دغه د پاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران داوخه د 15,000 نه زیات تعداد کې پدې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت موږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړی دا او خپل منسٹران عمل ته لیږلی دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاں را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې د وایونو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دي او سب په لار باندې دي پایپ لاین کړي او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به ان شاء الله تعالی مونږ راجمع کړی شو په خپل ورونو به خرج کړی شو. دین علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړو حکومتونو د په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کارو کی دا د سیاست وخت نه دی. دا د مفادات او د اصلولو وخت نه دی. دا نمبر جوړولو وخت نه دی. دا خالص ته خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله په کار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د دیرونو سره تعاون او امداد کوم کوي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم کار
اوس خو زه باجوړ ته روانې ما ماسپخین مونډه ته روانې ما سب او ماسوتن بیا تملګره کېما او بیا سبا واړی او بر دیر ته زما او بیا ملکان جنسی ته او سواد ته د ټولو علاقو ته زموږ تلو پروګرامونه دي شډول مر کړی دی او خپل کارکنانو ته او د غزې مرکزونو ته اطلاعات کړی دي.
تاسو د باجوړ خبرو کا کوګورونو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلی دغلته ټول خلک لاړه باجوړ کبالی سیمه الته بدبختینه سوکنه دي تلې. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه کبالی سیمه کوم دغه زلزلوم په دغه شدت راغلی وو؟ ولته
باجوړ کې هم ډیر کورونا زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونا د اوران شوی دی جزوی او مکمل تبا شوی دی. دا شان مړیم شوی دی زخمیانم شوی دی او زمونږه د جماعت اسلامي الته کې هان رشید صاحب سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږه دوستان دي د مونږه لګلې دي کلی په کلی باندې ګرځي ډیټا را جمع کړي دا سروې کړي دا هر سوچ د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده. نو خو تاسو دا غوینه پښتنه کولای شي بارل زمونږ کارکوند او خپل فیل کړي او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دي او د خلکو غم کې شریک دي.
سره شپ تاسو د ګوند د منشور د پالیسي پکله خبرو کو دا سات د کبالی سیمو د پاره یو بل رول کیږي په قومي سملې کې چې دغه سیمه د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند سب وختنه د سب پالیسي د په دغه باندې سو ویل غواړم.
مونږ د اسلام آباد نه یا د پیښور نه د قبایلی سیمو مبارک یو حل پاغي باندې نه ورتپو او زموږ موقف دا دی چې کوم خوخه د قبایلی عوامو ده او هغه باندې وسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلی سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبر راځي شوې دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټېټس راکړه شي یعنی د صوبې لاندې د شی او څنګه چې ملکنډ ویژن علا تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته او رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې موږ ته دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو، پخوانی قانون دا و چې کلي به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې، او که چېرته ګړبړ به وشو نو هغه قوم یا هغه کلی به زیموارو. اوس نوی ماشومان زموږ سکولونو کې سبق وایي، کالجونو کې سبق وایي، او هغه د نورو قومونو سره سیالي کوي. نو څوکیداري کول، حفاظت کول، یا د فوج کار دی، یا د پولیسو کار دی، یا د سرکاري ادارو کار دی. دغه شان هغوی وایي چې زموږ سره د پاکستان شناختی کارډ دی، د پاکستان پاسپورټ دی، نو بیا ولې موږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه میلاو؟ او موږ ته په یو خاص سترګه کتلی کېږي چې دا خطرناک خلک دی، او بین الاقوامي پروپیګنډا هم داده چې دا قبایل دهشتګردي. اوس د هغوی مطالبه دا ده چې موږ نه دهشتګردي یو، نه جګړالو یو، موږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو. نو په دې قومي اسمبلۍ کې چې کوم بل پیش کړی دی، ما په دویم تاریخ باندې د سلا مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جوماتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جوماتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده، اسلام آباد هوټل کې، او په هغې کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي، ایم این ایس به موجود وي، سینیټر به موجود وي، او موږ به په خپلو کې سلا کوو او په مشوره سره بیا یو نظام موږ د خوښولو کوشش کوو.
ځینې خلک دا وایي چې دا دې ځان له ځانګړي صوبه شي یا دغلته د ایجنسي کونسل دغه شي، په دغه تاسو به خبره کوئ؟
که تا ته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي، نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزي سطح باندې، دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي. او دا وخت څلور پنځوس فیصد هغه پنجاب ته پیسه ملاویږي، موږ ته صرف دیارلس اشاریه چی فیصد په بنیاد باندې زموږ د آبادۍ په بنیاد پیسه ملاویږي. درش فیصد دا سند دوړي، او شپږ فیصد دا بلوچستان وړي. نو که چېرته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي، نو زموږ دا تعداد به څلېرش فیصد ته ورسیږي. نو دغه شان په مرکزي فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډېر لوی فنډ وصول او د هغې ګټه یقیني شي. په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومي ده، نو که دا موجوده سیستم هم دغه شان د غریبي او محرومي به زموږ روانه. نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپله تصور و، او زه د دې ډېر لوی قایل وم چې ځان له صوبه پکار ده. خو اوس چې موږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله، نو که پېښور یې دارالخلافه کې، نو بیا خو مقصد حل نه شو. او که باجوړ یې دارالخلافه جوړی، نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نه شي. او که وزیرستان دارالخلافه جوړی، نو بیا د باجوړو د مومند خلکو ته به ګرانه شي. د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی، د ټولو لپاره یو شان دی. خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي، دا زما فیصله نه ده. او موږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورتپو، و چې اوس هغوی په خپله مطالبه کړې ده چې موږ د صوبې سره ټل کوي او موږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي. نو موږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو.
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي، دا غي به څنګه راځي؟
چې څوک مخالفت کوي، نو دا خو یو جمهوری معاشره ده، هر چا ته دا غي حق حاصل دی خپله رایه به ورکوي. نو دغې دپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتلې ده چې ټول مرکزي مشران وي، په هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سا مونږ خبره کړې ده، اسمندیار خان سا، مولانا فضل الرحمان سا، محمود خان چبزئی سا، دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره، چودری شجاعت سره، د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي، خبرې شوې دي، او په شریکه مونږ په یو موقع پودریږو.
سینیټر صاحب، تاسو د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی، د خزانې وزیر هم پاتې شوی، نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي، دغه د رادارۍ خبره کیږي، وایي چې د خیبر پښتونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي، په دغه اکله ستاسو د پارټۍ څه موقف دی؟
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو، موږ د دې مرسته کوو. دا زموږ د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده، او د شپږ سوه ارب ډالرو یو ډېره لویه منصوبه ده. اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي، دا زموږ پرون دا زموږ تجویز دی. پرون ما په دې عقله باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه. نو تجاویز موږ لرو، خو به استمجمی موږ د دې منصوبه کلک حامیان یو.
دا ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوی ده، لکه زور روټ چې بدل شوی دی.
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی. خو پرون مازدیګر ماته وفاقي منستر حسن اقبال په خپله بیا ټلیفون وکړ او بیا یې په دې خبره باندې ماته یقین دهانی راکړه چې مونږ روټ نه بدل کړی.
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند دی، ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی. او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دي او که مطمئن نه دي، هغه به یو مل حسابي. مونږ کوشش کوو چې کوم محکمې مونږ ته حواله شوې دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاډه په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شوم دي، ډېر کارونه پاتم دي. بهرحال که زه خپل نظر وایم، زمونږ خو ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی او اسلامي نظام او شریعت والا راضي چې په مرکزی حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي.
دا ولې کېږي چې کامی وطن پټه زکه بیا را چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت تو داغي د مخنیوي د پاره کامی وطن پټه بیا را د حکومت کې شامل شو؟ داغي دا شامل دل خو به تاسو ته مسلې نه پیدا کړي.
نو مونږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړي دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډیره منظم نه ده او قانون سازي کې مونږ ته مشکلات دي او فیصلو کې راته مشکلات دي. ځکه چې کله د فیصلې وخراشي نو خپل داغه د وینا مطابق زمون خلک باز اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي. نو دا غ ټینشن نه د وته د پاره او یو کنسنسس او د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره دا غوې د وینا مطابق مونږه قومي وطن پارټي د ځان سره غسته ده. نو دا د غو وضاحت ده.
خو بیا کو ګورو دغه دو وزیران د کمی وطن پټه په دې تور اوخ کې چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې ده چې یو بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه باغی په خپل کې دا فیصله کړي. لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پټه د پارم دوباره حکومت تر اتل او یو ډیر ګران کارو د پی ټی آی د لپاره غوی دوباره د ملګرتیا کې د اغستل لپاره خو کېدې شي دا باغوی یو بل مطمئن کړي. نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
غوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی ای دی یا غړي دی په صوبایي سمله کې، او بیا درې وزارتونه دي تاسو را اهم وزارتونه دي، او دې سره وزه دا مهمه چې تاسو یو غړي پاسې وي د دین نه خو سره پر سوګند نه پر د کړې پاره کړ تاسو وایي موساسو په
زمونږ په پی کے 95 کې الیکشن غټلو. خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړي او په هغه وجه باندې دا غي نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه کړي. خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دای به حلب نه چتای، نو شپږم میاشت چې علاقه د خپل ممبرین محروم ساتل ده او زموږ ترقی گاڑے په ځای ودرولې ده. نو هغه خو اسلام آباد کې نهسته، هغه تر خپل پیسو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقه د خپل ممبر نه محرومه کړی ده. زموږ امید ده چې نن با زمونږه عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سره چې تاسو وخت ډیر قیمتي دي، تاسو زلزلہ زپل سیمه ته زه د اولس سره همدردی خای خو قدم راته وی چې د کلاباغ د ایشو بیا راوچې ته شوی ده. تاسو د ګوند په خپل موقف راغلي دي، سو ویل غواړي چې دغه منصوبه
ګوره د کلاباغ د مو سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده غسل کیږي چې د غیر پاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسې کیدی. نو نه ور لپه بجټ کې پیسې خو دې دا نه څه فیصله شوه دا مسخباري خبره اترې دي. اوس وخت دې کا جايګه جب حشر کا دین آئے گا، مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقعي څه اقدام کوي نو بیا په خبره کو. اوس نو حکومت اقدام کوي نه ور لپه پیسې خو دل شوه دا نه پیسې کنسنسس شوه دې الریډي یو مسالې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سملې قراردادونه پاس کړی دي، مشترکه فیصله کړی دي. زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت په دومره لوی ریسک والی.
تاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي کا په پنجاب کې دي په خبرو
زما دا خیال ده بالکل یو سیاست په خلک کوي ځکه چې ډېر داسې خلک دی چې په جنوبي پنجاب کې د کالاباغ ډېم خبره کوي بیا چې په خور ته راشي بیا پنه کوي نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي په حقیقت کې دې هیڅ وجود نشته
سینیټر صاحب تاسو خپل ورځ د مولانا فضل الرحمن سره ملو شوی جمعیت العلماء اسلام مشر سره او دا خبرې کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي یو اتحاد جوړوي سو ویل غواړي
کدا ستاسو اخیرنه کوشن نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره واقعي زمونږه تفصیلی ملاقات شو د سیمه پښتون باندې خبرې کړې وي خاص کر د قبایلی علاقو په مسلو باندې خبرې کړې وي په آل پارټي کانفرنس باندې خبرې کړې وي دا شان په نور وفاق کې چې کوم مسلې را پیښې لري په غوږ باندې خبرې کړې وي خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل د قوم په خیر کې دي او د دې د یو بل سره لری کېدل د دین د لپاره هم نقصان دی د پاکستان د لپاره هم نقصان دی نو زما خو د پخوانه دا کوشش ته چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دای چې کله یو نو دا ټول نه لوی طاقت ته بیا
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني
لکه مروت او میران شاه امن لدل غاړي